د ورځې 10 بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادۍ میلما ځنګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلي دي. د خوست امنیه قمندانې ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته ویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابو خاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاته وی چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلی دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅومنه نه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکنۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکینټی د خان محمد په نوم د طالبانو له وګړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په درې ولایتونو کې تورونو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په اروزګان ولایت کې یو کس د لوطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندز کې د غلا په تور هم 9 دورې وهل شوی دی. په اروزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقصې بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو د خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونو پر اسرائیلو او حماس چې امریکایي تروریستي ډله بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلن لیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې په دې کتنه کې په دې اړه چې په اسرائیلو او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدی شي خبرې په پام کې دي. د غزې د اوربند په اړه د خبرو دوهم پړاو چې د روانې دوشنبې په ورځ پیلېږي او هدف یې د جګړې پای ته رسول دي ښایي ستونزمن بهیر وي. د سوریې نوي مشران وایي د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریې نوی حکومت د سوریې نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تیروتنې اصلاح شي، د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسیې پلاوی پرون په داسې حال کې دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحدو په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د مرګ ژوبله د کومب میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کومب میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیس کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 100 میلیون کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپېڅلي غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه خپریږي. اول د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګې، او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې یو بل مرکه خپریږي. خو لومړی یو راپور لرو. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوې، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول سرګندونه کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه
دی، افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماري، د خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب است، تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړي چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړ کړي و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینه 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر ملاحبۃ الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې مشدي. اخونزاده څو ځله د کابینه غونډه هم کندهار کې جوړ کړي او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهر د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړ شوې و، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کینه، یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پېژني پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکړه، د سوارلۍ ولا راوغږه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکي واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه دودو ځي په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغږه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، دا خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپلو کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د سی احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه و، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باوري چې ګلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورزنه عادت وي. د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چا نه کوي چې دی دل باندې ګران وي کنه، ته خفکی کې دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډیره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې دی چا نه خفکیږو اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما غا کار نه کوي، نو بیا خامخه زه خفکیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي. ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم، بیا ته ناراضي، نو زه خامخه ګلیکم، زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو غیره نغله. نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډیر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي، هغه ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار د عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوم، تا باید څه کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغه ته ووایي چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمه نه وي، او دسی وخت کې تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کول حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي. زه خپل هم دسی يم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډیر کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خپه کړو.
ګیله کوونکی ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یو نه کې کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یې هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګری، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلاو کی موثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم شي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نشته دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات، د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري. شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ سوګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیاد دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بېځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیله پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنکي عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړی دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپله نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جنو طبقو کې دي، کده لکان یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ ووي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینی دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی ته داسې. مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات دي د سهار نه وزم او بجونه تقریبا کم 15 بجې یا مثلا 4 بجې کور ته راځم سهار نه تر مخه پوری وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم مونږ وکړه ډېر مثلا ملمی یا سوکی تر 10 بجو پورې زیوي خوسم کنه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې که اوسې دې نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګزاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری دې درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکل درکې دغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي باور که هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې که نه احساس وي که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او ورباندې زړه دې ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګلې نه کوي
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دې له خوړلانو دې ګیله کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای اتمن یو بل څوک هم د صدای کړم ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک راحت ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نورو ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکړي ولې زما د ژوند حالت نه ګوري یو مثلا خوشی نه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواه شوی همدې کې خوشی نه کېږم مثلا ګیلهم نه خوشی نه کېږم چې ولې ما نه درکړي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي دغه په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسیږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
که داسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق گیلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګیم بل ملګری پورته نه کړي نو بیا گیلی کوي دا گیلی ډیر اوږدې سی پسې دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدی په نوم باندې یادی البته نوم وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم دسی کله ټلیفون وکي یا یې په وخت ځواب نه کوم بیا حتی دومره گیله مون وی چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلی وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول د ازما تلیفون ځوابي یا ول ازما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاسته چې ګیله کوي چې د لیسې تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زموږ نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خاتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار دې بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وی ک هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وی چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکي باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي ځکه ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا تری یو تم لري نو په کار دا چې د نورو په تاوم باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو به کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو به دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای دا غي چې دا نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې بایس کیږي چې د پیو ډول رواني البته اختلالات او مخته شي
جنجال نه بل خراب سي د ګیلې ډیر وګدي سي د ډیر وخت ونی سي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو د دوه شنو لامل څومره کیږي د ګیلې بیا په تیرې بیزای ګیلې حقونه حق
ګیلې دا د ګیلې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دیوچا ګیلې اخلي خو کله سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به تر رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تر ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا پټړه وته ګلی کوینو اتمن مدد د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت د اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطکې دوه به سم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانګ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل ته نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چیرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تاز ما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته زینه پات کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده کینجون وی هلکان وی باید خپل ملګری همزولي درک کیو لګیلو دی تیر شي چې د دیو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمن انسان او نور کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي.
ماتمن له څوک چې لوچا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسې وي یا تر یو اندازې پر د حل کولای شي یا د حل ولاره او تلټولای شي، دې د خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز خپل کولای شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پراتونکو ملګری ګلم منکیږي ما یا تر ګیل کوم، خپل باید تر یو اندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده کده ته وته دی حل ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي، دغه البته یو حلار کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست علم مال او ملګری.
د ازادي ملما
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دی خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین وورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. رازا پایل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه و چې له هیواد راووزئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. نو ما خپل ذکرې لري ځکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم ځکه چې امداز ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل ذکرې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوي، ما به جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان خوځ لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکر لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نمبرانه د تکر خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل ذکر شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کله سم سنت کوم ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې جلی په صفت چې مخکې تاسو ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه سره شریک کړئ.
ما یو پانتون تدل ته امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و ډیر تا ډیر تا جالب و ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که دا دغه خپل قصې پاک لګلند او ریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته.
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما ورخ په پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شولسته. هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه او ما زبې په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما. نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاکل، نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلارسم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو. نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای. ما د پاره ډیر ستونزې وې، یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري. نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل. نو ډېر ستونزې وي، مګر هدا قله غ امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته. او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې.
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري، دا بیا ډیر زیات ستونزې نه. نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کار خزه یې کار سره چې د حمایت او سیغه سره همکاري وسی، ځکه هیڅوک نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسول یاستي؟ یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای یا کوم ستونزې سره زه مخ وم هغه ما نه انتخاب کړی، مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکو، نو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او دغه کورنۍ حمایت نه دلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پریښودله او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک دی ډیر های لیولی مگر چې به ذهن سے خنوی عربیا نشی کولای چې چیرته مرسی ګنا ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کولای.
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتئ امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله؟ اول ورځ
کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجی نه شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه. مګر زه ډیر زیات خوشاله سم په دې چې زه ډیر ښه پانتون کې مو هغه کې ډیر ښه خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی سي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې وادل ته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مخ کیږي او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنټ ته مارشي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم.
محبوبه جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زمو په کوم څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وایي او دا د فزي وایي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي په انجینرینګ کې شي نه دي فزي په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پوهېږم چې دا کوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پات شم، یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخ ته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که وړیا هره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې ده کابل کې.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاسو گریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړي، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغو سره مشورې کړي، خبرې مې کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو، کاري له لحاظ ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخ ته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزې هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزې کومه خاص ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي، چې کله ته ذهن تراولې او یا کله د را یادېږي د خوشحالي احساس کې، هغه کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون فارغېدلم، زه په ډېر ښو نمراتو فارغ شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما کامیابی په خپل سترګو ویني، او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده. او میشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسې، وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې، هغه سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلای نشي، ته خزه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه.
ژوند د وس څنګه تیریږي؟ څومره راضی یاستې د ژوند نه؟ او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس خدای اوس ډیر خدای اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کارو کم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سو یم، دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم، هغه وخت نه ډیر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دارا ته وایي چې د راتلونکو لپاره، د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغاني فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دي ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کلم پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ولته برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آلته تل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر ډیر مې په فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
محبوبه جان چې مونږ ته مو واخرا کړ او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیره زیاته
مننه.
آسانی نه دی.